ګان شمیر نور میرمن هم شته چې دوی خپل اساسي اقونو څخه چې یو هم د دوی د ورځ یعنی اتم د مارچ منځل دی خبرې نه دي. په 1901 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د فابریکې تقریبا 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یو مظاهره کې حکومت ته غوښتنه کړې وه چې دوی ته د سړیو غوندې یو شان تنخواوې ورکړل شي او د دوی د کار ساعتونه د سړیو د کاري ساعتونو په اندازه شي. دغو ښځو ویل چې دوی کار ډیر کوي خو معاش کم اخلي، چې دا کار د انساني حقونو خلاف دی. د دې میرمنو له لاریون څخه پوره یو کال وروسته د مارچ میاشت د ښځو په نوم ونومول شوه. وروسته بیا اتم د مارچ ورته ځانګړی شو. اتم د مارچ د ښځو د ورځې په نوم د نړۍ په کچه نمانځل کېږي. په افغانستان کې هم په رسمي او غیر رسمي بڼه په دې ورځ ښځو ته محفل نیول کېده، غونډې جوړېدلې او دوی ته ډالۍ ورکول کېدلې. خو کله چې د 2020 کال د اګست په 15 نېټه طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د ښځو ورځ د پخوا په څېر په شاندارو مراسمو ونه منزل شوه. افغان ژورنالیست میرویس اتلوی کله چې د ښځینه وو لپاره د زده کړې دروازې بندیږي، له کار څخه منع کیږي، له ټولنې څخه اسفیږي، نو د ښځو ورځې ته به څنګه ارزښت ورکړل شي؟ اوس په فزیکي او معنوي لحاظ ښځې له صحنې څخه لرې شوي دي. ښاغلی اتل په کندهار کې د ښځو د ژوند په اکله وایي:
دلته ټولنیز ذهنیت د دې مخه نیولې چې د ښځې پر حق، حقوقو، هویت او ورځو خبرې وسی. تر ټولو سرګند او عمده دلیل د ښځو د حق یا د ښځو د مسایلو په باب د خبرو مخه نیونکی هغه ټولنیز ذهنیت دی. موږ یو نرواکه او مرسالاره ټولنه ده. هر هغه ټولنه چې نرواکي یا مرسالاري پکښې حاکم وي، په هغو ټولنو کې د ښځو هر ډول مسله، که ورځ ده، که خبره ده، که حق دی، که هویت دی، دغه ټولو ته علاقه تقریبا په صفر درجه کې. د ټولنې روشن فکره طبقه یوازې دغه ډول مسایلو ته ترجیح ورکوي، وخت ورکوي او نمانځي. نو په همدې اساس هم په ځانګړې توګه کلیواله ټولنه ډېر وروسته پاتې ذهنیت پر دوی حاکم دی. دا د ټولنیز جهالت له وجې پر دوی حاکم دی. د دې په څنګ کې موږ تاسې په خپله ټولنه کې یو ته یې، یو ستا فعالیت او کړنې دي. کله چې ته نه یې، فعالیت او کړنې دي هم نشته. او کله چې ته یې، د چاپیریال بدلولو، د حقوقي بحثونو د کولو فعالیت نه، ستا موجودیت یا ستا دغه فزیکي حضور هم تر سوال لاندې راځي. اوس زموږ په ټولنه کې د ښځو فزیکي حضور ځکه تر سوال لاندې راغلی چې د دوی کړنې، فعالیتونه، د دوی د زده کړې حق، د دوی د وظیفې حق، د دوی د ټولنیز رول حالت تقریبا صفر ته رسېدلی. له بده بخته دا حالت اوس پر ټولنه حاکم دی. یعنی ټولنه کې نیمایي قشر سته، ولې حق، حقوق، هویت، فعالیت یې نشته. دا چې نه یې لکه دوی چې نه. نو په همدې اساس هم زموږ په ټولنه کې ښځې سته، مګر د حق او حقوقو دپاره یې فعالیت صفر درجې ته رسېدلی. او په دغه فعالیتونو کې د دوی د ورځو نمانځنه، د دوی د حق په باب بحثونه، د دوی د حق په باب خبرې، دا هم تقریبا صفر ته رسېدلي. نو په همدې اساس هم نه یې د مارچ د اتمې په ورځ د خاوندانو د خوا د ډالۍ ورکړه ډېره پر رنګه او پر جوشه ده، نه د دوی پر حق خبرو ته ذهنیت برابر دی او نه نور مسایل.
د کلیوالو میرمنو په خبره دوی له مجبوریت څخه ټول حاضرانه کارونه کوي چې له توان څخه یې لوړ وي. د کور له چارو سره په پټیو کې کار کوي، له غره څخه خاص راوي، حیوانات ساتي، خو بیا هم په خپل نوم ځمکه یا کور نه لري. لیمې هوتاک چې د کلیوالو میرمنو د ژوند پاکله مقاله لیکلې وای، په اکثره لرو پرتو سیمو کې له میرمنو سره د دوی د حقونو د ورکولو پر ځای تاوتریخوالی کیږي.
تر ډیره پورې په کلیوالي ښځو کې د ښځو ورځې لمانځل ذکر نه کیږي. یو خو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې نه ده چې د سواد کچه د پکې لوړه واوسي. خلک هیڅ د ښځو ورځ لا پیژني نه، پاتې لا لمانځل سو. اکثریت ښځې په کلیو کې سخت کارونه کوي، دوی دې ته وخت نه ده پیدا کړی یا حقوق نه دي ورکړل سوي د نارینهو له لورې نه، چې دوی ته یوه ورځ مشخصه سوې ده چې هغه د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کېږي. اوس هم دلته په افغانستان کې له ښځو سره په اکثریت یا هم ځینو سیمو کې ورسره تاوتریخوالی روان ده. په ښځو باندې شاقه کارونه ترسره کېږي او دوی ته هغه حقوق نه دي ورکړل سوي کوم چې دوی د اسلام له نظر دوی ته حقوق په نظر کې نیول سوی دی یا هم ورکړل سوی دی، او بیا خو په وروسته کې دا د بشر نړیوال حقوق چې کوم ښځو ته ورکړل سوی دی هغه خو اصلا هیڅ تطبیق کیږي نه په افغانستان کې.
احمد شاه وردک داسې یو زوی، ورور، میړه او پلار دی چې د مارچ د 8 نیټې په بهانه میرمنو ته محفل نیسي او ډالۍ ورکوي. نوموړی د خپلو خبرو په پیل کې ټولو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي.
اولا خو غواړم تم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ټولو درنو خویندو میندو ته مبارکي ووایم. سږ کال او یا هم اخیرا د ښځو بین المللي ورځ تر یو خاص فشار او شعلاندې راغلی ده. پوهیږي چې ټول دنیا او ټول اسلامي ملکونه د افغانستان د وضع مورد باندې کوم چې د ښځو په ارتباط باندې وضعیت په افغانستان کې حاکم دی، ځورونې، د آزار او د مایوسیت وړ خبره ده. نو په داسې شرایطو کې د ښځو د بین المللي ورځې په مناسبت باندې خبرې کړل واقعا دردونکې، ځورونکې او د تعامل او دقت وړ ده. باید ووایم چې دا ورځ په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې ښه لمانځل کېدله او ښځو ته د دې ورځې په مناسبت باندې په اداري سطح، په دولتي سطح، په مدني ټولنو کې، په بین المللي موسساتو کې، په ملي دولتي خصوصي ټولو ځایونو کې، په کورنیو کې واقعا دا ورځ د خوښۍ، د لمانځغونډو او د جشنونو او ښځو ته د توفو په ورکولو باندې، د هغوی د قدر او عزت په یادولو باندې، د هغوی د نقش او رول په یادولو باندې چې په جامعه کې ښځې واقعا که په یوه لاس باندې زانګو زنګوي، په بل لاس باندې جهان څرخوي او د جهان تمدن د ښځو په عقل، د ښځو په فکر باندې تړلی دی. نو په دې لحاظ باید ووایم چې تېر کلونو کې دا ورځ ښه لمانځل کېدله، په دې امید چې دا ورځ بیا ښه ولمانځل شي، او په دې هیله یم، په دې امید یم، او په دې باور لرم، ډاډ لرم چې ډېر زر به ښځې بیرته خپلو هغه حق اسلامي او انساني حقوق پیدا کوي، او دا د دوی به د خپلو مبارزو، د دوی د خپل غیرت او د دوی د خپل کوښښ او نقش ثمره به وي. ځکه چې ښځو وښودله چې دوی اوس په ټولنه کې د خپل حق د اسلام په رڼا کې درک کړی دی او د خپل حق ثابت کړی دی.
ښاغلی وردک زیاتوي د ښځو د ورځې په نمانځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د دې لپاره تر هر څه لومړیتوب دوی ته د اسانتیاو برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي.
موږ هم خپل کورنۍ کې واقعا دغه ورځې لمانځو، دې ته قدر کوو، او په دې بانه باندې خپلو کورنیو کې جشنونه جوړوو، د لمانځو په دې ترتیب سره محفل جوړوو، د بلې خانه باندې هغوی ته تحفې ورکوو. که موږ په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو، نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته تحفې ورکړئ، ځکه چې تحفې محبت زیاتوي. او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپلو خویندو ته، خپل کورنۍ ته، خپل اولادونو ته، خپل لورګانو ته، خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د 8 ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو، د هغوی یادونه کوو، د هغوی قدردانی کوو. الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو او میندو ته، او د جهان خویندو میندو ته د اتم د مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی داسې ښځه ده چې په خبرې کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړي. د نوموړي په باور د ښځو د ورځې نمانځل هغو ته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړي سره مې مرکه کړي. اغلې نظامی لومړی د ښځو د ورځې د نمانځلو تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډېر غټ تغییر راغی، هغه د سرمایه گذاري په فابریکو وشوه، او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لاره. په دو وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو، اما هغه حق د کار چې د دې امتیاز کې کم و، وختي کې زیات و، شاقه کارونه کې زیات و، ماشومانی هم په فابریکو کې ورسه و، او دې ته چلندم خراب ورسه کېده، یعنی ډېر غټ تبعیض مخې ته ورسه وړل کېده. په فابریکو کې کوم قانون نه و، کوم قانون چې حاکم و په خپل مالک د فابریکې خپل فابریکې ته قانون هغه کاوه ټاکه، مطابق د مالک د فابریکې به په فابریکه کې کار په مخه ده. په دو وخت کې میرمنې ډېرې په تنګ رسي او دوی خپل غږ د دو شعار لاندې پورته کوي چې حق د رایې باید ولرو، حق د مساوي حقوقو باید ولرو، حق د نمایندګي یا نماینده باید ولرو. دوی په خپلو مظاهرو باندې اعتصاباتو باندې شروع کړه چې اولین اعتصاب په نیویارک کې د نساجي فابریکه په غو کې شروع کیږي او هغه اعتصاب تقریبا په میاشتو غځیږي چې بالاخره ډېرې اتحادیې د کارګرانو جوړیږي. ورو ورو د انسجام د دو میرمنو په کټ کې منځته رسي، یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ډېر اعتصابات چې کېږي په آلمان او روسیه او په خود امریکا کې وي چې دا د نړۍ توجه ځان ته اړي. په دې وخت کې ملل متحد هم په 1915 اویوم کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړوي په دو کې اعلان کا چې 1915 اویوم کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي، کله چې د دې قوي مظاهرې ویني او د دې پرمختګ ګوري او د دې د خپل حق په خاطر تلاش ګوري، بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نمسمو کی. په 1918 کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد طریقه اعلان کیږي یا خپریږي، په هغو کې ملل متحد اعلان کا د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ، نظر په خپل تاریخ، باید یوه ورځ خپلو هیوادونو کې د ښځې په نامه باندې مسما کا. دا چې ولې بیا فکس اتمه د مارچ د ښځو په نامه باندې نمانځل کیږي دا ورځ، یو دلیل دا دی چې کله چې متواترې په دو تاریخ باندې د دو نه لمانځلې کیږي، مظاهرې کیږي او څوک یې د مظاهرو د طریقه خپل د حق غږ جګوي چې خپل حق لاسته راوړي، او په ځینو ځایو کې هم بیا د دو نه لمانځنه کیږي، نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بلاخره نړۍ دو ته تفاهم رسي چې دا ورځ په همدغو اتم د مارچ باندې په ټوله نړۍ کې ولمانځل شي. اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساجي په فابریکه کې شوی و، اور کې لګېدلی و، ډېرې کارګران کې مړه کېږي د ماشومانو سه، نو هغه مشخص د اتم د مارچ نه دی. خو د مارچ میاشته د مغو په خاطر باندې زیتېدی دا اتم د مارچ ټاکلی دی، دا ورځ ورته ټاکلی. نو
ډېره زیاته مننه. رازو د افغانستان د کلیو بانډو د ښځو ژوند ته اغلی نظامي، آیا دوی دا ورځ نمانځي؟
د افغانستان د میرمنو په حقله باید ووایم چې یقینا په کلیو بانډو کې یا په لرو پرتو سیمو کې میرمنې هېڅ په دو ورځ خبرې نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظه دلته ډېر هغه کلتور مخې ته ځي، او په لرو پرتو سیمو کې په دو وروستیو کې خو بیا بدبختي د جنګ هم وه، جنګونو هم دی لرې وساتلی دو مسایلو نه بې خبره یې وساتلی. د ښځو په هکله پوه شکل چې باید د ښځو د حقوقو په هکله لرو پرتو سیمو کې کار شوی وای، یو دلیل یې جنګ او بل یې کلتوري مسایلو چې دا غږ د لرو پرتو سیمو میرمنو غوږ ته نه دی رسېدلی. نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځته څه تر اوسه پورې نه درغلی چې که یو غږ په ایراد کې پورته کیږي، نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي. د تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډېرې هلې ځلې وکړلې، موتاس شاهدان یو ډېرې نجونې مکتبو ته ولاړلې، پوهنتونو ته ولاړلې، ماستر او تر دکترا پورې تحصیلات وکړل، وزیران هم لرلې، موینان هم لرلې، مشاورین هم لرلې، چې دا هم یو ډېر غټ پیشرفت و. اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دو ته پرې نه خولې چې دی د غږ لرو پرتو سیمو ته هم ورسي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لا تم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل، دوی کوم درانه کارونه کول؟
ماشومانې ورد غاړي دي، هم د کور چارې ورد غاړي دي، هم د مځکو مسله، هم د مالدارۍ مسله، ټوله د دوی په غاړه ده. او یقینا چې دوی د دو خپل حق خبرې نه دي. دوی فکر نه کوي چې دلته موږ حق لرو چې که باید استراحت وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو زکه چه دی طول هغه څه چې کمزکم ده مالک خپل د کور نارینه گینی چې یا به خسر وی یا به میړه وی یا به ورور وی یا به پلار وی ټول فکر کا چې مو باید ده د پاره یو نارینه باید خدمت وکړو اما دلیل دا دی چې دی رښتیا هم د خپله حق خبرې نه دي په اسلام کې چې څه حق او حقوق میرمنو ته ورکړل شوي دي هغه دی څه صحیح نه دي بیان شوي. یو دلیل یې همدا هغه دی چې هلته که دی مکتب ویلی وای یا دی باسواده وای دی به لوستي وو دی به په دو مسله کې هغه خپل دلیل د خپلې کورنۍ سه په منطق سه وړاندې کوه دا نه چې هلته به جګړه وه هلته به ویل ویل وو چې نه د ماده حق دی ته دا کړې په هغو هم حق لاسته نه رسي باید منطقی او علمی بس بوشی او دا علمی بس چه نرینه زیادتره پی پویی اما زیادتره نرینه پی دو مثلا پویی فکر که چه داغ جون در شایده باید نرم کار وکا و خزی هم باید کار وکا دیر نرینه پی دوشی پو اطرافو که نپویی چه دلتا حق ده چه چه ده یا یه چه داغ حق ده چه ناستی یوزای دوده خوری یوزای جون که او خپلو چارو تا رسو.
اغلی نظامی کله چې تاسو کلیو ته تللی اول ته غونډې جوړولې آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم جالبه دا وه چې هلته په مجلسونه به جوړ وو نارینه به شټول وو یوه میرمن به هم نه وه پکې خو زه ولسوالۍ درته یادم د ولایتو مرکزونه نه درته یادم مرکزونو کې به بیا هم یو دوې میرمنې لیدل کېدلې اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې خلک کومه یوه به ناسته وه هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دو نوه خبره چې زه ولې دلته ناسته یم خو هېچ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیات راغلی یا څوک راغلی دي ورغوښتې یې ده ما مجلس ته په مو شکل ورغوښتې بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شول وره به غللم د کلي کورو ته به ورغللم هلته به چې ولاړلم دی بیچارهګانو به چې اولین کار کوه دا به وي چې یوه ډاکټره به د کابله موږ ته رونه لېږئ چې موږ تداوي کړو ما ورته چې ولې د تاسو اولادونه تاسو ولې خپلې لورانې مکتب ته نه لېږئ خو لورانې مو لېږئ چې ډاکټرانې چې تاسو تداوي کړه دا خبره به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نه شته ډاکټر شته دی نارینه دی د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه کوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو موږ یوې ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو بل دوی ته بپلان به ورته چې یو معلم خور ولګید د مون جنو ته درس وی تاسو داسې با سواد اید د را شید ال تکینه مو څه خبره کی مو خبرو باندې پیاوی مو خبري څه خبر ده مو څه نرینه د خبرې نه شریکوي کده او څه ترغلی مو څه خبره کی د صحیح لحاظ د ډیر خراب حالت کی دي د اجتماعي لحاظ هم هغه د ورځنی چارو باندې په مده کور په چارو باندې بوختې دي نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځینې انانات چې هیڅ د منلو وړ نه وو پې تحمیل شوي وو.
څه فکر کوي ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه میرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیله دي. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهېږم چې د میرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده د یوه هم هم د دو مسلې نه لیرې چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي او بالاخره به ورو ورو وزي قدرت به د نارینه وو پر کم شي او یقینا نم چې کمی ځکه زه چې وینم د مانه د ده ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینه وو خدمت نه دی کړی او د ښځو مخیم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې مثلا په تجارت اخته دی یو دوکان کې یخ ایده دوکانداري غاړه وکه د هغو مخه یې ورته نیولې ده جنجال یې ورته جوړ کړی دی ځکه چې دی ډاری که دا ښځه په دو تجارت کې مخې ته شي زه خو ذاتي تجار پاتې نه شم زه خو ذاتي خراب شم که په سیاست کې مخې ته شو ولې خو سبا ذاتي د سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی معاملې هم ټولې د لاسه تللی ځکه ښځه خو بیا مور ده مور خو بیا مهربانه ده او خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی بل یې هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابري وي.
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو حتما د رنګ روړي دا مبارزه هیڅ حرکت بې رنګه نه پاتې کی ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاس ته راوړی دی، یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو، حتما به په مخ څو خپل غږ جګې و نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږ خپل غږ سي، و هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپلې هلې ځلې کو نو خدای مهربانه دی چې یوه ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایه؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا مېرمن نه وي یا دا مور مې نه وای، زه به دې کومه کېدی. او نن که دو موقفو ته رسېدلی یم که یا ښه دیقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاستمدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چا د برکته دی خو یوې مور روزلی یم. پس زما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدی چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي. که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، لورم، میرمنم، پرېږدی یه. زه فکر کوم چې د یوه لاس نه ټاک نه خیژي، کله چې دوه لاسه کېږي هغو برای زیات دی. د افغانستان د آبادۍ، د افغانستان د سرلوړۍ، د افغانستان د سیال د سیالي کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو مېرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکا، زحمت وباسي، او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړو. که د ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکا، او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصوي. او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دوچګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نور هم کلکیږي او د چالشو سره به مخ کیږي.
قدرمنو دوستانو، و مو غوښتل چې د ښځو د ورځې د نمانځلو په هکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420224 4001. دا و د دې اونۍ خپرونه تربیه ښه چارې.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقونو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن د ښځو د نړیوالې ورځې په اړه خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې د ښځو د ورځې نمانځل د دوی بشري او اساسي حق دی. روز خپل میلمه ته په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت را کړ. راځو خپرونې ته. د مارچ د 8مې نیټې د ارزښت په اکله چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ورځې په نوم نومول شوې ده، راته وغږېږئ.
8م د مارچ دغه ورځ په نړۍ کې هر کال لمانځل کېږي د ښځو د ورځې په نوم باندې، او د ښځو د حقونو نه په دغه ورځ باندې درناوی کیږي، د ښځو حقونه جوتیږي، د ښځو حقونو ته توجه کیږي په دې ورځ باندې. نو 8م د مارچ دا یو نړیواله ورځ ده، او په ټولو هیوادونو کې، حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کیږي. اوس زه هم د دغه ورځې مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم که په داخل د افغانستان کې دي یا له هیواده بهر دي.
راځو دې ته چې آیا ښځو ته د ورځن منزل د دوی په حقونو کې شمیرل ایسو کنه؟
د ښځو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې او هم په اسلامي نصوصو کې، په اسلامي احکامو کې د ښځو حقونه جوت دي، واضح دي. مونږ که د ښځو حقونه مختص کو د یوې ورځ لپاره، زه به فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به یو ستره جفای کولای شو یو چې دا د میرمنو حق ده چې دغه ورځ ولري. اما دا چې د ورځې په حیث ترینه لمانځنه وشي او بیا جریان د کال کې یا په نورو وختونو کې د ښځو حقونو ته توجه ونشي او د ښځو حقونه تامین نشي، که شرعي حقونه دي یا که قانوني او حقوقي حقونه دي، دې ته توجه ونشي. زه فکر کوم دا به ستره جفای میرمنو سره چې موږ صرف په نوم باندې یوه ورځ ولمانځو او نور حقونو ته توجه ونه کړو.
د طالبانو پر راتک سره ولې د میرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي؟ مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه کې یادونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی.
زده کړه، تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې، که هغه شرعي قوانین دي که هغه نړیوال پرنسپونه دي، نو د ښځو حقونو ته په کلي توګه په پوره توګه توجه شوې ده. دا چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د میرمنو، دې ته باید پوره توجه وشي. په صدر د اسلام کې، په شروع د اسلام کې تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلوری درلود چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په میرمنو باندې او په ټول انسان نی ټولنه باندې تعلیم فرض وګرځوي. نو دا په دې معنی چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري. د اسلام شروع له تعلیم نشوي ده، له تحصیل نشوي ده، او بې تعلیم ټولنه دا د یوې وړندې ټولنې حیثیت لري. بې تعلیم انسان د یو وړند حیثیت لري او نشي کولای شي هم خپل حقونو ته توجه وکړي هم د مقابل لوري حقونو ته توجه وکړي. زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یو شتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره دا، او د اسلامي امارت له مشرانو څخه مداهله ده چې دې برخې ته پوره توجه وکړي، او ملت چې نیمه برخه یې میرمنې جوړوي له دغه یو ستر حق نه باید محرومې نه کړي.
بله، له میرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله. هر حق کوي، که هغه د تعلیم حق وي، که هغه د تحصیل حق وي، که هغه د ژوند د امکاناتو حق وي، د دندې حق وي، هر حق چې وي د میرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی ده او شریعت ورته احترام لري، درناوی لري، له دوی نه اخیستل ډېرې بدې اغېزې لرلی شي. د تعلیم په حصه کې ووایم که یو راز پرته له کومې قانوني ستونزې څخه، پرته له کوم عذر څخه، یو ورځ که له میرمنې نه د یوې مسلمانې خورکۍ نه د تعلیم حق یې اخیستل کیږي، دا په دې باندې د څو کلونو رواني منفي اغیز لرلی شي. دا واقعا ډیره بد اغیز لرلی شي د میرمنو په رواني حالت باندې، په ذهني حالت باندې، د ژوند په حالت باندې. هم مادي منفي اغیز لري او هم مانوي اغیز لرلی شي.
کله چې له کوره بهر په دولتي کاچا د ښځو په حقونو باندې سترګې پټیږي، دا به په کور کې دننه څومره بد اثر کوي؟ پامه خبره د یو شمیر نارینه و تبر ته لاس دی ورکوي. هغه نارینه چې دوی خپل قیدګیری دي او لوړان دي، لا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړی و.
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینې غیر شرعي، غیر قانوني، غیر انساني کلتورونه، فرهنګونه له پخوانه دغه سی وو. دولت به عمومي مسؤل په توګه، دولت او په راس کې چې امیر المؤمنین قرار لري د اسلامي امارت، نو دوی د یو مسؤل په توګه، د عمومي زعیم په توګه باندې د دوی وظیفه ده، دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي، که هغه میرمنه وي، که هغه نارینه وي، که هغه ماشوم وي، که هغه زوړ وي، که په هر سن کې وي، پرته له جنسي توپیر نه، پرته له جنسي تبعیض نه، باید پوره پوره توجه وشي.
کله چې په کورنۍ کې ښځې حق نه حق ملامت شي، د دوی حقونه ورنه واخیستل شي، طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي. دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ډیره منفی اغیزه لري په دې برخه کې. باید ووایم چې متاسفانه، متاسفانه هغه ورونه چې دوی میرمنو سره خرابیان لري په کور کې، یا د میرمنو حقونه نقص کړي دي، دوی به خپل هم ډیر په تکلیف وي، ډیر په ستونزو کې به وي. دوی خپل هم، د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي، باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، د شخصیت خاوندان شي، د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه بې برخې کیږي. بل اخره دوی خپل ژوند به هم ډیر تریخ وي. نو زما هیله ده له دغه ورونه چې دوی له مېرمنو سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې له خپل مېرمنو سره ښه رویه ولري، له خپل مېرمنو سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوې خبره ده، دا په دقت خبره ده، او دا د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې، په یو مثبت تګلوري باندې د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خوشنۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغسې کړنې موجودې دي، او ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کېږي، یا ښځو ته په کمه سترګه لیدل کېږي، یا ملامتېږي، حق نه حق ملامتېږي په ځینو مسایلو کې. نو عقد د نکاح چې ده، دا د دواړو طرفینو په رضایت باندې منځته راځي. دا کومه سودا نه ده، دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک یې ترسره کړي، یو نارینه یو مېرمنې سره ترسره کوي سوداګري کوي، دا سوداګري نه ده، بلکې دا حقوقي جنبه لري، دا د مسؤلیتونو جنبه لري. که چېرې عقد نکاح د دوو طرفو ترمنځ منعقد کیږي، باید دغه عقد نکاح ته دواړه طرفه مسؤل پاتې شي. هر لحظه، هر شیبه، هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري، ادای کی صمیمیت باید موجود وي، متقابل احترام باید موجود وي، او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
بله، تاسو په خپل خبرو کې ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومان روزنه و. کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی یې هغه عمل دی، عملات یې هم بیرون په ټولنه کې له ښځو سره خشونت وسي، هم په کور کې وسره وسي، طبعا ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو راته وایئ چې دغه ماشومان به په راتلونکي کې څه ډول ماشومانی چې همیشه د مور او پلار یوازې جنګ او جنجال لیدلی؟
متاسفانه په دغسې یو محیط کې، په دغسې یو فامیل کې کچېرې یو ماشوم استر کیږي، دا د دغه ماشوم سره ډیره لویه جفا ده، ډیره ستره جفا ده، هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفا ده، هم په اجتماعي شکل له یوې ټولنې سره جفا ده. که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنۍ لپاره د ښه ژوند ټول امکانات برابر کړي، او دا د دولت مسؤلیت ده، اجتماعي شکل باندې، په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګرام ده. که چېرې کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي، او نارینه د خپل مېرمنو حق نه خبر نه وي، او یو مېرمنه د خپل نارینه حق نه خبر نه وي، او په دغسې یو محیط کې بیا ماشومان ستریږي، په دغسې یو محیط کې بې شخصیته لویږي، حتی د دوی ذهن ډېر یو متجاوز ذهن، یو داسې یو ذهن چې هغه په راتلونکي کې کېدای شي ډېر جرایم ترسره کړي، د جرمي اړخ نه سړی د مسلې ته توجه وکړي. نو دا د دغو ماشومانو سره یوه ستره جفا ده. یوازې او یوازې یو با تعلیمه مېرمن، یو با تحصیله مېرمن کولی شي چې هم د خپل حقونو ته، هم د خپل ماشومانو حقونو ته، او هم د خپل د کور د نارینه حق ته، د خپل د خاون حق ته پوره توجه وکړي. نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم زه دې برخه ته اشاره کوم، او په دې برخه کې زه د اسلامي امارت مشرانو باندې زه دا غږ کوم، او ترې نه هیله لرم چې دې برخه ته پوره توجه وکړي. تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي، تحصیلي کال پیل شوی ده، او تعلیمي کال هم پیلېږي. نو دغه حقونه نه زمونږ مسلمان خويند نه به برخه کوي د دې تر دغه حق ورکی.
بله، مونږ او تاسو د دې شهیدان یاستو چې په افغانستان کې وګدي جګړې تیرې سوې، او له امله یې ګڼ شمېر نارینه ووژل سول، یا هم په خپل مرګ باندې مړه سول. په هر حال د دوی په کور کې د دوی مور، د دوی مېرمن، د دوی خور بې سرپرسته پاتې ده، او دوی مجبورې دي چې دوی کار وکړي د ژوند د بقا لپاره. له بلې خوا کار کول هم د مېرمنو حق ګڼل کېږي. نن ورځ هماغه ورنه اخیستل سوی ده. د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي.
هغه مېرمنې چې هغوی شرعي او قانوني عذر لري د کور نارینه، یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده، د نفقې راوړونکی نه لري، نو حکومت د مسؤل په توګه دغه کورنۍ باید تشخیص کړي. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېرې مېرمنې شته چې بې سرپرسته دي، ډېرې کورنۍ شته چې هغوی نارینه وفات شوی ده، نارینه نه لري په کور کې، ماشومان دي، یتیمان دي. دې برخې ته زه فکر کوم اسلامي امارت یوې اندازې پورې توجه کړی ده، اما کار ته ضرورت لري. هغه مېرمنې چې واقعا دوی سرپرست نه لري، د کور ماشومان لري، دوی کار ته ضرورت لري، اقتصادي لاسته راوړنو ته، اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري، چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي. د یوې لارې نه چې هغه شرعي او قانوني لارې، محیط ورته باید مساعد شي د کار کولو په هر برخه کې. اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی، مګر په اسلامي چوکاټ کې، په د شریعت په چوکاټ کې، او د شرعي نصوصو د احکامو مطابق باید د کار کولو زمینه ورته برابر شي.
دغه زمینه که برابر نه شي، څه فکر کوي؟ آیا وضعیت به نورم خراب نه شي؟ دغه مېرمنې به داسې کارونو ته له مجبوریت نه ور داخلي نه شي چې هغه افغان مېرمنو ته مناسب نه دی؟
پرته له شکه چې نیمه ټولنه میرمنې تشکیلوي، که د دې هر حق ته توجه نه کیږي، هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وضع شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده، که دې ته توجه ونه شي، طبعاً چې نیمایي ټولنه له تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، نیمایي ټولنه له راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. بیکاري په خپله یوه ستره ستونزه ده، او علاوه د دې نه چې مادي ستونزې لري، بلکې معنوي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې معنوي ستونزې پېښول شي، او بالاخره نیمه ټولنه له داسې یو ذهنیت سره مخامخ کیږي، له داسې یو تګلوري سره مخامخ کیږي چې د اوقدمندۍ تګلوری، د حکومت ضد، یا مثلا د شریعت ضد وایو، چې د شریعت په اړه هم دوی کولی شي چې یو منفي ذهنیت واخلي، په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته، مګر په اساس د احکامو، په اساس د پاوند اجازه. نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي، او دا خبره باید وړه ونه ګڼل شي، ځکه نیمه ټولنه، نیمه انساني ټولنه میرمنې جوړوي، او میرمنه ده چې کولی شي خپله کورنۍ ښه او سالمه تربیه کړي، له خپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، نو کولی شي چې خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي، کولی شي چې خپل اولادونه سم تربیه کړي، د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې، په اقتصادي برخه کې، هم په مادي برخه کې، هم په معنوي برخه کې ونډه واخلي.
بله، د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وایي هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي. نن سبا چې نن سبا چې زمونږ لوستې ښځې په کور ناستې دي، زمونږ د ښوونځیو زده کوونکي په کور کې دي، پوهنتون ته نجونې نسي تللی، او له بلې خوا دوی په دې پوهیږي چې دا زمونږ حق دی او له موږ نه اخیستل سوی دی، همدې لپاره ډېرې زوریږي. دا به د دې لامل نسي چې د اوسني نظام پر وړاندې دوی عقدوي سي؟
طبعاً چې اوقدمندیان پیدا کیږي، او دغه اوقدمندیان به بالاخره په تاوتریخوالو باندې بدلیږي، دا اوقدمندیان بالاخره په جرایمو باندې بدلیږي، د جرایمو ګراف کېدای شي لوړ شي، د دې سره داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سوء اخلاقي جنبه ولري، یا مثلا نور خودنه ولري. بیا هم زه دا تکراروم، د اسلامي امارت په قدرمنو مشرانو باندې دا غږ کوم چې دې برخې ته توجه وکړي، او پرې نږدي چې اوقدمندي پیدا شي، پرې نږدي چې ذهنیتونه ضد حکومت شي، ځکه د حکومت په تغییر کې، د نظام په تغییر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت ویني، تر ټولو زیاته صدمه عام خلک ویني. نو پرې نږدې شي دغه صدمې سره بیا خلک مخامخ شي، او له دغه ستونزو نه خلک وکړيږي.
بله، چون دی منگو تاسی موضوع اتم دی مارچ و کراسو دی تاسو خپل شخصی جوان تا، آیا پا کور که دی کور میرمنو تا اتم دی مارچ چی دی خدو نریوال او رز ده تاسی ارتن منزی؟
یوازی اتم دی مارچ نه، زه خپل شخصی نظر که زمان پخته اینو، زه پا دی فکر که ام، پا دی کوشش که ام، چی هر او رز می خپل دی میرمن تا حقا قانونی او حقا شعی حقوق حقوقی چه واقعا حق ده، انسانی حق ده، شرعی حق ده، قانونی حق ده، آقا ورتزه ورکم. زه په دې فکر کې ایم چې هر ورځ له مېرمنې سره مې چې تعهد کړی ده، په عقد د نکاح کې، په عقد د زواج کې، په عقد د واده کې، چې دا ژمنه مې ورسره کړې ده، په دغه ژمنه وفادار پاتې شم، او ان شاء الله چې پاتې شوم. نو زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې هر مسلمان ورور دې همدغه سي چې ژمنه کړی ده، په عقد کې هغه ژمنه ته وفادار پاتې شي، او هم الله پاک رضایت دې حاصل کړي، او هم خپل ژوند کې دې خپل میرمن ته، خپل ځان سره، خپل اولادونو ته دې یو ښه ژوند کولو، دې خوشاله ژوند کولو زمينه برابرې کړي.
بله، دغه سي مناسبتي ورځ چې تاسو په کور کې مانځي، دې کورنۍ میرمنو ته ارزښت ورکوي، خپل بیا څومره دې آرامۍ احساس سره کوي؟
زه فکر کوم چې ما خپل ځان یو مسؤلیت رفع کړی ده، زه داسې فکر کوم چې دا زما مسؤلیت ده چې د زما د میرمنې ته که هر ډول حق ورته متوجه وي، او هر ډول حق په ما باندې واجب وي، هر حق چې زه ادا کوم، په دې باندې زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، په دې باندې داسې احساس کوم چې ما له خپل ځان نه یو ډېر ستر مسؤلیت رفع کړی، او زه د ازادۍ احساس احساس کوم زه د یو خ فکر احساس کوم زه د یو زه داسې احساس کوم چې ما وشو کولای چې زه د خپل مېرمنې رضایت حاصل کوم
ل خپل ژوند نمو د تاسو لپاره برخه کې مېرمنې ته په کور کې ارزښت ورکوي د خپل ژوند تجربه نمو د ټولنې په سطحه نارینه او طبيعي کورنۍ په سطحه دوی ته څوایي
زما مېرمن الحمدلله تحصیل لري تعلیم کړه او زه په دې باندې ډېر خوشاله یم زه په دې باندې ویاړم زما مېرمن په کور کې زما د اولادونو په تربیه کې زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري او زه د دې لحاظ نه زه ډېر خوشبخته ځان احساسوم زه هغو افغان و رونو تا دا ویل لرم او دا غک و مربانه چه که تاسو دغه ډول تجربه نلره یا مثلا تاسو ستاسو فامیل سواد لارزخت نبی برخی نو زو دا هیل لرم که نچه دغه حق ارتوار کی او دیو خر جوان کولو خوند احساس کی دیو با شخصیت جوان کولو دیو آرام جوان کولو او همدارنگ دیو سمیمی جوان کولو اغه خوند احساس کی او دوی ته حقونه ورکې تر څو په خپل هم ذهني آرام او کورنۍ هم یو خو چاپیریال کې په یو آرام چاپیریال کې په یو سمیمی چاپیریال کې کورنۍ ستړي شي او ماشومان یې ترشي
بله تاسو په خپل کورنۍ کې د باسواده میرمنې ګټې لیدلې دي لکه څنګه چې تاسو خبرونه ښکاره سول تاسو آرام ژوند سره لري مګر نن سبا د تاسو لونه نشي کوي چې مکتب وي د خبرې څومره جګرخونه کړی یاستي
متاسفانه واقعا دا زاورون که خبره ده زما کوچنی لور ده چې تروسه د مکتب هم نه ده اما سکال غواړم چې په خونځي کې شامل کم اما هغه مسلمان ورونه چې دوی لونی په خونځي کې وي شپږم ټولګي نه پورته خونځي کې وي او اوس بې تعلیم دي زه د دوی درد احساسوم ځکه لکه څومره چې زه خپل لورکۍ ته مې ګورم ما چې هغه ما باندې حق لري هغه خپل والدین باندې لمړی حق لري او بیا په دولت باندې من حیث دی او انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل او همدارنګه نور حقونه دي د دې زمينه او مسایله کې او اوس ورته دغه زمينه مسایله اندازه دا درد احساسو مواقع چې دا ډیر ستر درد ده هیڅ پلار خپل لورکۍ ته نشي کتلای چې له حقونو نه محرومه وي او لورکۍ ترې نه حق وړي او پلار ورته نشي ورکولای نو دا واقعا زوړون کې خبره ده او دا د یوې انسانی ټولنې سره ستره جفا ده
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
تاسو نه مننه
قدر من اوردونکو دا وانه نه دی اساسي او بشري حقوق پرونه لمغ سره میل مواد او خصوصي پانتون دی حقوق دی پنځه استاد عبدالعظیم صفای نموړي ویل چې خزو دی ورځین منزل دی دوی اساسي او بشري حق دی تربیه مو په لاس پارو پرځ کې چی است خوشاله او بریالي اوسئ
Thank you.